امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اردوونکو، زه خلیل خانم. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه ده. دا وخت په واشنگتن کې د شپې 9 بجې دي چې په کابل کې د سهار 4 بجې کیږي. د امریکا ژغ آشنا رادیو په دوهمه سهارنۍ خبری خبرونه کې به د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مختلف مطالب واوري، خو لومړی به خبرونه وي چې سید بختیار شاه صاحب تاسو ته در واوروي.
د خبرونو لنډیز: د امریکا او د جنوبی کوریا مشرانو په شمالي کوریا باندې د ملګرو ملتونو د سختو بندیزونو غوښتنه کړې ده. د سوریې فوز او متحدین د دیر ازور ښار ته نږدې شوي دي، او دا درې کاله کېږي چې په دغه ښار د داعش ملیشو خپله قبضه ټینګه کړې. او پرون ناپیژندل شو وسلوالو کسانو د پاکستان د امنیتي قواو په یوه کاروان باندې په حمله کې درې عسکر وژلي او درې نورې زخمي کړي دي. او اوس پوره خبرونه واورئ. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د جنوبی کوریا د جمهور رئیس سره په ټلیفوني خبرې کړې دي، او جنوبی کوریا ته د خوندیو د توغندیو د لیږولو د بندیز په لړ کولو موافقه کړې ده. دواړو مشرانو د ملګرو ملتونو لخوا په شمالي کوریا د سختو بندیزونو د لګولو غوښتنه هم کړې. د جنوبی کوریا جمهور رئیس د متحده ایالاتونو غوښتنې چې شمالي کوریا ته د تیلو په لیږلو د هم بندیز ولګول شي. سپینې ماڼۍ هم ویلي دي چې جمهور رئیس ټرمپ او د جنوبی کوریا جمهور رئیس په دې موافقه کړې چې د شمالي کوریا په خلاف د اقداماتو ټول لارې خلاصې دي. د سوریې فوز او متحدین د دیر الزور سیمې ته نږدې شوي دي. دا درې کاله کېږي چې د داعش ملیشو په دغه ښار باندې خپله قبضه ټینګه کړې ده. په سوریې کې د بشر د حقوقو د څارنې یوې ډلې چې مرکز یې په برطانیې کې دی ویلي دي چې حکومتي قواوې اوس د دیر الزور د سیمې د هوایي میدان نه 10 کیلومتره لرې دي. مګر د سوریې د دولتي تلویزیون یو راپورټ وایي چې حکومتي قواوې د دغه ښار 3 کیلومتره ته رسیدلې دي. د دیر الزور سیمه چې د تیلو د صنعت مرکز ګڼل کیږي د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد لپاره ډیره مهمه هم ده. پرون ناپیژندل شو وسلوالو کسانو د پاکستان د امنیتي قواو په یوه کاروان باندې په حمله کې درې عسکر وژلي او درې نورې زخمي کړي دي. محلي مقامات ویلي دي چې د سرحدي قولي اردو د افرادو په یوه کاروان چې د غانو په ضد د فوجي عملیاتو نه راستنه شي وو، د بلوچستان د ایالت په یوې لرې پرتې سیمې پانګور کې حمله شوې ده. تر اوسه پورې هیچا هم د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان د صدارت د مقام په یوې اعلامیه کې دغه حمله سخت غندل شوې او د سرحدي قولي اردو د افرادو په وژل کېدل یې خپل ژور خفګان څرګند کړی دی. سپینه ماڼۍ وایي توقع ده چې نن به د هغه پروګرام د دوام په باب یوه فیصله وشي چې له دې نه مخکې په مطبوعاتو کې داسې راپورونه خپرل شوي وو چې ګوندې د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د دې نیت لري چې د هغو په زرګونو ځوانانو ته د پناه د سرپناه د ورکولو پروګرام ختم کړي چې د 13-15 کلو راهیسې پکې هغه غیر قانوني مهاجر پراته دي چې د امریکا نه شول شوي. د امریکا یوه مقام د خبر اعلان سره د خبرو په وخت کې ویلي دي چې دغه پروګرام وخت ممکن شپږ میاشتې نور هم اوږد شي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د ترکیه مقاماتو د دوی په ملک د آلمان د مشر انګلا مارکیل او د هغه ملک په انتخاباتو کې د هغې د سیاسي رقیب مارتن شولس د اعتراضونو په مقابل کې ډیر په قهر او غضب عکس العمل څرګند کړی دی. د آلمان مشر انګلا مارکیل او د هغې سیاسي رقیب مارتن شولس پرون دواړو د انتخاباتو نه مخکې په یوې ټلویزیون مناظرې کې په ترکیه باندې سخت اعتراضونه کړي دي. مګر پرون د ترکیې د جمهور رئیس نطاق ابراهیم کالین ویل مونږ امید لرو چې د المان او د ترکیې ترمنځ د روابطو د خراب فضا ډیره زر په سیاسي حلو زلو تغییر پیدا کاندي. په المان کې په دغه ټلویزیونی مناظرې کې وبخي په المان کې په دغه ټلویزیونی مناظرې کې میرمن انګیلا مارکیل په اروپای اتحاد کې د ترکیې د غړیتوب سره خپل مخالفت څرګند کړی وو، او ښاغلي مارتن شولس ویلي دي چې میرمن مارکیل د ترکیې په مقابل کې کمزورې دریز غوره انتخاب کړی دی، هغه باید ډیر جدي او قوي وي. د کلونو کلونو جنگ او کړاون نورسته د سوریې د میلیونونو خلکو سره د امید پیدا شوه چې د هغوی د فوټبال ملي ټیم به د لومړني ځل لپاره د فوټبال د قهرمانۍ په نړیوالو مسابقو کې ګډون وکړي. د سوریې د فوټبال ملي ټیم د دې چانس لري چې په راتلونکي کال کې په روسیې کې د فوټبال د قهرمانۍ په نړیوالو مسابقو کې ګډون وکړي. په سوریې کې جنگ او تشدد د هغه ملک د فوټبال په سپورت چې د سوریې خلکو سره به حد زیاته علاقه لري ډیر خراب اثر کړی دی. او د چین د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د هغه ټویټ په باب عکس العمل څرګن کړی دی چې لیکلي وو واشنگتن بل هر هغه هیواد سره خپلې تجارتي اړیکې قطع کړي چې له شمالي کوریا سره تجارت لري.
درنو اوریدونکو خبرونه مو د سید بختیار شاه صاحب څخه واوریدل. او اوس د خبرونې لومړی راپور. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اختر په لومړۍ ورځ ویلی وو چې حکومت یې له پاکستان سره هر اړخیزو خبرو پیلولو ته چمتو دی. د ولسمشر غنی په وینا پاکستان سره سوله د افغان حکومت په ملي ایجنډا کې شامله ده. د افغانستان په اړه د امریکا د نوي تګلارې څخه نیولی بیا پر پاکستان د فشارونو له زیاتېدو سره افغان حکومت په خپله بهرني سیاست کې څومره بریالی دی؟ په دې اړه د امریکا غږ آشنا ټلویزیون خبریال احمد شکیب دوست د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم سره مرکه کړې ده.
که په سر کې په لنډه توګه د ملي وحدت د حکومت پر بهرني سیاست تبصره وکړئ، ولسمشر غنی هغه څه چې د خپل لوړې په مراسمو کې ویلي وو سرته رسولی دي ستاسو په نظر؟
تاسو پوهیږئ چې سیاستونه د افراط او تفریط ژبه نه ده. په سیاستونو کې اعتدال مهم دی او په سیاستونو کې خپل کورنۍ دنده ترسره کول مهم دي. دی په نسبت باندې پرتله باندې چې یو څوک د نړۍ د هیوادونو د سیمې د هیوادونو سره خبرو وکړي، هغه وخت چې ولسمشر غنی آرک تراغې او د پاکستان د نظامی اډونه لیدنه وکړه، هم زه موافق نه وم او وس هم زه موافق نه یم، ځکه کله چې تاسو د پاکستان سره یا هم د سیمې د هیوادونو سره د خبرو اترو خبره کوي، دلته اخلاقي معیارونه اوس لمنځه تللي دي. دا یو شتم قرن دی او دلته پر ګټو باندې استوار سیاست دی چې ولسمشر غنی باید حالاتو د سیاست پر نازکیو باندې پوه شي. زه باور لرم چې پاکستان هغه ټایم بم ته ورته دی چې کوکې خراب شوی دی. دې تر ډیره حد پورې هغه ماران په خپل چاپلچر کې ساتلی دي چې ځان ته ساتي او خپل همسایګان پخري. ولی غلط سیاستونه جامد سیاستونه چې تیر شپږ کال پاکستان پر دغه یو طرفه جاده باندې لاړ، نن مجبور دی چې د ټول خپل ټول غلطیو جبران وکړي. کله چې ولسمشر ټرمپ د جنوبی اسیا لپاره او خاص کر د افغانستان او پاکستان لپاره خپل پالیسی اعلان کړه، دا په حقیقت کې د ولسمشر غنی د لپاره یو فرصت دی او فرصت تر څو لدغه حالت ګټه واخلي او دغه فرصت کیش کی. ولی د دې په خاطر باندې چې لدغه فرصت په عظمی ډول باندې استفاده وکړي، د مجبور او مکلف ته چې په کور دننه هغه مسائل او ستونزې حل کړي چې د افغانستان د ثبات او سیاست او اقتصاد او اصول او جګړې په مسله کې مسمره ګټور تمامېږي. نو زه باور لرم چې فرصت د دې رسیدلې ده چې ولسمشر غنی پر خپل پالیسیو کې لکه ټرمپ تغیرات راولي. د پاکستان سره باید مذاکرات وکړي، مګر هغه مذاکرات چې معنا نه لري، هغه مذاکرات چې په کور دننه خپل تش لري، هیڅ معنا به ونه لري د پاکستان سره مذاکرات.
ولسمشر غنی د خپل کار په پایل کې هم پاکستان سره پراخ تماسونه پایل کړل، لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، خو په کار کې ناکام شو یا په بل عبارت پاکستان همکاري ونه کړه. دا ځلې بیا له اسلام آباد سره د هر اړخیزو سیاسي مذاکراتو د پیلولو خبره کړې ده. داسې کومه بل متفاوت لار شته چې له پاکستان سره خبري نتیجه ورکړي؟
اول خدای دې چې کله تاسو د پاکستانی چارواکو یا ژورنالستانو خبري اورئ، هغه وایي چې د افغانستان خلکو د افغانستان مشرانو د خپل حکومت لپاره څه کړی دي چې موږ د افغانستان په صلح او جګړه کې مثبت رول لوبو. کله چې د جګړې او د سولې خبري راځي، موږ مجبور یو چې لومړی صلح او جګړه تعریف کو. د هغه دلایل او فکتورونه چې جګړه او سولې په افغانستان کې متلاشي کړی ده او یا هم جګړه وګده کړی ده،
هغه باندې بحث کوو. د صلح شورا کوي چې مخکې د دینه شل نور مخالفینو سره سوله وشي، باید له پاکستان سره سوله وشي. په همدې خاطر په سر کې د حکومت د پایل سره سامي پاکستان ته مراجعه وکړه او ورسره نور هیوادونو ته اوس هم بیا د ډیالوګ خبره کوي. زما پوښتنه دا ده چې څه متفاوت لاره شته؟
ګوري ما هم دا خبره کوله کله چې ولسمشر غنی په خپل کتاب عادلانه نظام لار کې وی چې داریا موسسي خلک راتراغله او مورتویل چې په جنوب کې د طالب تعریف چې د ویل بیکاری او فقر او غربت په افغانستان کې د جګړې یو فاکتور چې پاغه کې پاکستان ډیر شریرانه نقش ادا کړی دی هغه د جګړې مسله د هغه د جګړې د غوړ ته د نورو ټول اضافه کول دي دویم اساسي مسله په افغانستان کې د مهاجرینو راتګ دی هغه مهاجرین چې په پاکستان کې تر اوسه پورې مشته دي کومنګ وایو د یونیسیار د معلومات سره سم تقریبا 15000 مهاجر اوسم په پاکستان کې دي پاکستان کولی شي په ډیر ارزان او آسان ډول باندې دغه مهاجر افغانستان ته جګړې لپاره ولېږي او افغانستان ورته یو کفر هیواد یاد کړي هغه مهاجر چې افغانستان ته راغلي دایې تاسو فکر کوي چې ولسمشر غنی رښتیا هم د هغوی د تمویل د هغوی د سنبال په خاطر باندې او د هغه د خمو مدیریت په خاطر باندې لار غوره کړی ده فکر کوم چې د ټول مسائل هغه کورنی مسائل دي او بهرنی مسائل دي ټول باید بحال شي ترڅو مسائل نتیجه ورکړي
بیا زیاته مننه د سیاسي چارو کارپو انتظار خادمو چې د افغان حکومت پر بهرنی سیاست تبصره کوله
د امریکا غږشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره واوري
شمالي کوریا د 2018 کال را په دې خوا د 18 زل دی چې د اټومي وسلو ازمویش کوي پیونګ یانګ د ملګرو ملتونو د نوم اقتصادي بندیزونو باوجود چې د شمالي کوریا ډیر نږدې او کبي متحد چین هم دغه بندیزونه تصویب کړي دي د ټولو نړیوالو خبرداريو نورست هم سرغړونی وکړي نړیوال اوس په دې فکر کوي چې څنګه د شمالي کوریا ورسته اټومي ازمایښت ته ځواب ووایي د امریکا ژه خبريالي زلاټیکا هوک په دې باره کې دا راپورټ را لېږلی چې پښتو بړبې زمين ومن تاسو ته دروغوروي
شمالي کوریا د شنبې په ورځ اټومي ازمایښت وکړ چې درسته سیمه ته ټکان ورکړ چې دا د پیونګ یانګ د پخواني ازمایښتونو نه ډیر قوي وو بین المللی ټولنه اوس په دې باندې بحث کوي چې څنګه د شمالي کوریا د سرغړونو مخه ونیول شي د سی ټی بی ټی او اجرایه سیکرټری لا سینا زربو وای
د سکیورټی کونسل از ډیلټ وذ مېنی سانکشنز اند د سانکشنز سیمز ټو ناٹ بی سټاپینګ د ډی پی آر کی فرام ګوینګ بیوند د اکسپټیبل ان ټرم اف د نیوکلیر ویپن پروګرام وير
دو وی ګو د امنیت شورا د ډیرو اقتصادي بندیزونو سره ارتباط لري او دا څرګندوي چې دغه اقتصادي بندیزونو د شمالي کوریا مخاوني نیولې شو چې د خپل اټومي پروګرام د منل شوو شرایطو نه په اخوا اقدام کوي موږ چیرته روان یو خای چې دا د $1,000,000 موضوع وي ترامپ د چین نه غوښتل دي چې په پیونګ یانګ باندې له خپل نفوذ نه کار واخلي چې خپل اټومي پروګرام محدود کړي مګر د دې شنبې په ورځ په ټیوټر کې ولیکل چې چین چندانې کامیاب نه او د بیجینګ لپاره شمالي کوریا یو پریشانی ده د ویل یو انتخاب د هغه د ټولو هغه هیوادونو سره چې د شمالي کوریا سره ورکړه راکړه کوي تجارت بندوي په یقیني توګه چین به په دې کې شامل وي چې دا د شمالي کوریا نږدې متحد او ستر تجارتي انډیوال دی په بیجینګ کې یو څارونکو ویل د شمالي کوریا اټومي ازمایښت د چین او امریکا ترمنځ درس پیدا کوي او د جنوبي کوریا په ټولنه کې اختلاف قوي کوي د ویل امریکا په دغه تاوتریخوالي کې ونډه لري د بیجینګ په پونتون کې د کوریا د ټاپو وزمه د مطالعاتو د مرکز غړی ډونګ ګل کیم وای
America by deploying the Saad in South Korea Chinese people Chinese government they think the strategic balance was broken and also South Korea in this process South Korea is sided with America
په جنوبي کوریا کې دفاعي سیستم ځای په ځای کړی دی نو په دې سره د چین خلک او حکومت فکر کوي چې ستراتیژیک توازن لمنځه تللی دی او په دې جریان کې جنوبي کوریا د امریکا خوانیسی او طبیعی خبر ده چې دا د چین او جنوبی کوریا ترمنز واټن لری کوي او دا د چین او امریکا ترمنز هم فاصله لری کوي ځکه نو دا د شمالی کوریا لپاره دا یو ډیره ستراتیژیک ګټه ده چینایي څارونکي نو وایي شمالی کوریا ناومیده ده چې د اټومي وسلو جوړولو ته لاس اچول دي ځکه چې احساس کوي چې د دشمنانو ترمنز راګیره ده د وی امریکا جاپان او جنوبی کوریا ته په کار دي چې د پیونګ یانګ سره خبرې چټکې کړي او د شمالي کوریا د امنیتي اندېښنو د کمولو لپاره دي کار وکړي ترامپ په ټویټر کې ولیکل چې امتیاز ورکول د شمالي کوریا سره کار نه ورکوي او وی ویل دی به په نورو انتخابونو باندې د خپلو نظامی ماموران سره خبرې وکړي اکثره لویدیز مشران وای د کوریا د ټاپو وزمه لپاره نظامی انتخاب نشته. د برتانی د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن وای
The distance between North Korea and Seoul is very very small. They could basically vaporize large parts of the
د شمالي کوریا او سیول ترمنځ واټن ډېر وړوکی دی او په اساسي توګه دوی د جنوبي کوریا د نفوذ زیاته برخه له منځه وړی شي حتی چې په عنعنوي وسلو سره ځکه نو دا واقعا اسانه نه ده چې ګواښ ورته وشي او دغه ګواښ عملي شي د اروپایي اتحاد مشران د پیونګ یانګ په خلاف د سختو اقتصادي بندیزونو غوښتنه کوي او وایي چین او روسیا چې د شمالي کوریا ستر تجارتي انډیوالان دي د دې مسؤلیت لري چې د دې ډاډ ورکړي دوی دغه اقتصادي بندیزونه تطبیقوي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رایه چونې د شاوخوا 200 مرکزونو د وضعیت د څرنګوالي لپاره یو پراخه ارزونه پیل کړې ده. د دې ترڅنګ د ټاکنو خپلواک کمیسون غواړي چې د ټاکنو وړاندې د بایومیټریک ټکنالوژي په کارونې د رایه ورکوونکو نوملړ هم ترتیب کړي. دا چې دا بهیر به څومره مصارف ولري په دې اړه په کابل کې د امریکا ژغ آشنا راډیو خبریال اکرام شینواری د ټاکنو د خپلواک کمیسون د دارالانشأ رئیس امام محمد ورماچ سره مرکه کړې ده چې ستاسو پام ورته راګرځو.
تاسو د رایه چونې د مرکزونو په اړه باندې یو پلاتونه پیل کړی و هغه کوم ځای ته رسیدلی ده؟
تقریبا دغه لړۍ وروستۍ پړاو کې یو 433 اداري واحدونو څخه 308 اداري واحدونه تقریبا ارزیابي شوي دي او 3 کم ولسوالیان چې پاتې دي چې ټول ټال تقریبا 8% جوړوي د امنیتي ستونزو له امله تر اوسه دغوی کار زنډ یا بحثونه روان دي چې څنګه وکول شو هغه ساحو ته هم ځان ورسوو.
د دې ولسوالۍ چې دک په کوم ولایتونو کې پرتی دي؟
میدان وردګ ولایت کې یو ولسوالی ده، په هرات ولایت کې 3 ولسوالی دي، په فراه ولایت کې یو ولسوالی ده، فاریاب ولایت کې 2 ولسوالی دي، غزنی کې 4 دي، پکتیکا کې 3 دي، کندوز کې 2 ولسوالی دي، بغلان ولایت کې یو ولسوالی ده، بدخشان ولایت کې 3 ولسوالی دي، کندهار کې هم 3 ولسوالی دي، هلمند کې له بده مرغه شپږ ولسوالی پاتې دي او همداسي اروزګان کې 3 دي او په ننګرهار کې یو ولسوالی ده. نو ځینې شوراګان په کار کې حکومت سره په خبرو لګیا دي او په څنګه کې د حکومت مخالفین سره نو دا د دوی دروازم کمیسون غواړي چې هغه غسی پرانیستي پریګدي ترڅو چې د دوی حق هم تلف نشي.
د سیول سوال شته چې هغه مطلقاً د طالبان تر کنټرول لاندې دي، دا غول سوال سره تاسو کوي؟
په داسې ولسوالیانو تجربه هم لرو، یعنی هلته بالکل حکومت نه و لیکن خلکو تصمیم ونیو او مخالفین ته ویل چې تاسو مزاحمت بنه کوي، خلکو په خپل ضمانت ټیمونه وړي دي او هلته ارزیابي شوی بیرته راغلی دي.
آیا تاسو دا معلومه شو چې تاسو شي پسې ګرځېدلی چې هغه خیلی مرکزونه او هغه مومندل
د مونږ تخنیکی ټیمونه د محلي چارواکو په همغږي او په څنګ کې محلي شوراګان یا مدني چونل یا د کلی شوراګانو سره په همغږي په همکارۍ سره دغه پلټنې تر سره شوې؟ یعنی په پای کې چې کوم مرکز چې ټاکل کیږي د معیارونو سره سم ولس به هم امضا کوي او محلي چارواکي به هم امضا کوي چې وویل شي دغه مرکز چې ټاکل شوی د دې کې د ټولو لپاره یو قسم لاسرسي ده، دا په شخصي ملکیتونو کې نه دي بلکې دا د عامل منفعت په ځایونو کې دي او په څنګ کې دغه مرکز جوړ شوی دا خیالي نه ده.
تاسو نوملر یادونه کوي، دا نوملر به څنګه جوړیږي؟
کله چې مونږ د نوې ټکنالوژي د نوملر په جوړولو باندې بحث کوو دا په دې معنی ده چې مونږ په خوانی کارتونو سره نور کار بنلرو او موقته په توګه نوې کارتونه به توزیع کیږي او د رای ورکوونکو لیست جوړیږي په محلونو کې مخکې د ټاکنو مخکې هلته به په مرکزونو کې او په څنګ کې بایومیټریک سیستم نه هم کار اخیستل کیږي چې وکولې شو رای ورکوونکي په دقیقه توګه مشخص یا نوملړ یا لیست جوړ کی او د لیست په مطابق په هر مرکز کې کارتونه ولېږي او خلک مشخص بوي چې احمد مثال په توګه د کوم ولسوالۍ او په کوم مرکز پورې تړلې ده.
د بایومیټریک ماشینونو په خصوصو به څومره مصارف راځي او همداشان تاسو د ټاکنو ټول مصارف څومره سنجولې دي؟
کمیسون یو تخمینی بودیجه حکومت ته وړاندې کړې او تقریبا څه د پاسه 3 میاشتې وړاندې هغه 210 میلیونه ډالر وی چې په هغه کې هم د ټکنالوژي اخیستل وو او په سن کې د عملیاتي بودیجې یا د مصارف په دغه موضوع څه د پاس یو میلیون ډالر چې د مراکز د ارزیابي د پر او مالی وزارت کمیشن ته تقریبا اوس پارل هغه سره کار مخته روان ده او پاتې دا چې اوس چې رای ورکونکو لیست جوړیږي نو په دې بخش کې هغه هم د ټکنالوژي خریداري او هم په سن کې د عملیاتي بودیجې ته ضرورت ده. حکومت سره دغه بودیجه شریک شوې ده. امید ده چې حکومت وکول شي په ټاکلې وخت کې دغه بودیجه برابر کړي او کمیسیون خپل قانون په دغه بهیر کې مخته ویسي. پاړس میلیون یا شپاړس نیم میلیون ډالر یوازې د ټکنالوژۍ د پاره داسې تخمین شوی دي او همدغسې شاوخوا تروس هم یو ځینې کارونه پې د بودیجې په بهیر کې روان دي. همدغسې هم د ریوان کورکو د لس په جوړولو کې به مصرف وشي لیکن راتلونکو ورځو کې دا بیا مشخص به کیږي.
اټکل د مخې سمه بودیجې به د ټاکلو لپاره په کار وي.
دغه پروسه تقریبا یو څه متفاوته ده. دلته خبره د استفاده د ټکنالوژۍ ده. کمیسیون غواړي چې د ټاکنو په بهیر کې په څلور پړاو دغه ټکنالوژي استفاده وکړي لیکن نړیواله کارپوهان یا نور کسان وایي چې دا ډیر تقریبا یو خطر پذیر به وي یا داس یو ستونزمنه به وي چې افغانستان یو ځل وکولی شي سل په سله تقریبا ټاکنو په هیر کې ټکنالوژي استفاده وکړي. دوی وایي تقریبا نیمایي دی اوس استفاده وشي نیمایي دی بیا وروسته استفاده وشي.
مننه خدای ژوند دې
لاسه. مننه صاحب.
کاغوړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرف معلومات تر لاسه کړئ نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
په امریکا کې ستور مزلی پیګی واټسن نوم د شنبه پورز زمکته پستنیدو د ناسا د مشهور ستور مزلو په لیست کې ولیکل شو. د امریکا ژغ کیفن ان ویچ راپور به برښنا او مرخیله تاسو ته دروړوي.
پیګی واټسن د لومړي ځل لپاره په 2002 میلادي کال کې فضا ته لاړه. لغې وخت نه را پدې خو هغه فضا ته سفرونه کوي. هغه په سفینه کې د ژوند د حالاتو په اکله خبرې کړې دي.
ما هیله درلوده چې د سیو سفینه لوی وای خو اوس هم هماغه اندازه ده چې بخو.
میرمن وایټسن تمه لري چې د سپتمبر په 2 نیټه نړیوال فضایي سټیشن ته ورسیږي. د دې نه نیمه میاشتو په ترڅ کې د هغه نوم څو ځلې د ګینس د ریکارډونو په کتاب کې راغلی.
په فضایي سټیشن کې هر ورځ یو مهمه ورځ وي ځکه هر ورځ د سټیشن د فعال ساتلو هڅه کوو. موږ په سټیشن کې د ښه پرسونل ریکارډ جوړ کړی چې سټیشن د مځکه په مدار کې پاتې شي.
په فضا کې کوم ښه ډیر وخت تیر کړی؟ میرمن وایټسن لومړی میرمن چې د فضایي سټیشن عملیات کړی او بیا یې تکرار کړی هغه هم میرمن وایټسن ده. وزیده چې خپل وظیفې سره مینه لري.
I feel great.
اولی احساس لرم. خپل کار سره مینه لرم. ډیر د قدر وړ کار لرم. د مځکه په سر ټول کارونه چې کوو عالی دي. خو دلته په فضا کې د سټیشن د فعال ساتلو مسؤلیت کې هغه د فلټر پاکول هم وی زتري راځي.
هغه په فضا کې د شپږ سوه او پنځه شپېته ورځو له تیرولو وروسته راتلونکې اونۍ د بایکانور اډې ته رسیږي.
د کورنۍ او دوستانو لیدلو ته سترګې په لاره یم. د هغوی په لیدلو خوشحاله کیږم. ښه تجربه به وي. بلې مهمې شیبې ته چې ډېره سترګې په لاره یمه هغه خوراک دي. تصور کوم ډېر هغه خوراکونه به پاخه کړم چې په فضا کې مې نه دي خوړلي.
د اوو پنځوسو کلونو په عمر کې اوس هم میرمن وایټسن فضا ته د تګ لپاره لیواله ده.
I think space has a really exciting future.
زه فکر کوم فضا له هیجان ډک شي اندري. فکر کوم دا سه زینو ته ځوچی هیڅ کله مخکې نه یوتلی. ځوان نسل باید په دې کې د برخه اخیستلو لپاره لیوال وي.
ناسا تر اوسه نه دی ویلي چې میرمن وایټسن به بیا فضا ته سفر وکړي او کنه چې په مدار کې د پاتې کېدو نوی نړیوال ریکارډ جوړ کړي. دغه ریکارډ د روسیې فضانورد گینادی پدالکا جوړ کړی چې د 1990 ورځو لپاره په فضا کې پاتې شوی و.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
زړه چاودې غټې زخم باندې کار نه لارې
ja yeah.
قدرمن اوردونکو زموږ دوهم نیم ساعته خبری خبرونه هم پر دې ځای پاید ورسیده. په لنډ وخت کې به د دری برخې خبرونه پیل سي. تاسو ته شو ورځ غواړو. زموږ سره اوسئ.